باشماس تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ډیره زیاته مننه ارزو قیاسی له تاسو او د تاسو له قدرمن میلمه څخه د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې اوریدونکو ته هرکلی وایو. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په دې خبرونه کې به په کابل کې د هند سفیر هغه څرګندونه درته وړاندې کوو چې له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې ویلي دی شکل د چپ افغانستان کې د اسلامي دولت یادایش په نوم فعال ډله به هماغه عراقي ډله وي. نور رپورټونه هم لرو، خو لومړی خبرونه. په کابل کې د هند سفیر وایي د شکل د چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یادایش په نوم فعال ډله به هماغه عراقي ډله وي. د بادغیس په ولایت کې په دریو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښتې چې د سه شنبې په ورځ پیل شوې وي پرون له مرګ ژوبلې سره پای ته رسیدلې دي. او د اروپایي ټولنې مشرانو د مدیترانې په سمندرګي کې د ژغورنې او پلټنې د عملیاتو لپاره د مرستې اندازه درې چنده لوړه کړه. په کابل کې د هند سفیر وایي د شکل لري چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یادایش په نوم فعال ډله به هماغه عراقي ډله وي. په کابل کې د هند سفیر امر سنا کسام په دې نظر دی چې اسلامي دولت ډله یادایش نه واسي د افغانستان او پاکستان، بلکې د هند امنیت تام ګواخته خو دې ذاتوي چې له بهرنۍ مرستې پرته هیڅ تروریستي ډله دوام نشي کولی. خغلی سنا له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې هغه تورونه رد کړل چې ګنې هند په افغانستان کې د نفوذ لپاره له پاکستان سره سیالي کوي. امر سنا وویل چې هند په افغانستان کې په نیابتي جګړه کې ښکیل نه دی او یوازې د افغانستان په بیارغونه کې برخه اخلي. دا هند سفیر امر سنا د سرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی راتلونکي اونۍ هند ته سفر وکړي. سنا وویل چې ولسمشر غنی به له هندي مشرانو سره د امنیت په ګډون په بیلابیلو موضوعاتو وغږیږي. دا بادغیس په ولایت کې په درې ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې چې د سه شنبې په ورځ پیل شوې وي پرون پای ته ورسېدې. چارواکي وایي چې په دې نښتو کې اته پولیس او یو ملکي وګړی وژل شوي. دا بادغیس امنیه قمندانۍ ویان میرویس مرزکوال ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال له سیمې څخه شړل شوي دي.
تمامه کې مالات هوایي رسیدا بس جنگ توقف پیدا کړ.
د وی کله چې د حواله لارې اکمالات رورسې د جګړه پایته ورسته ورسته بیا کومندو او سرحدي ځواکونو عملیات پایل کړل. دښمن تختیدلې او سیمه وسته دولتي ځواکونو په لاس کې ده. د بادغیس والی ویان زیاته کړ چې وسلوالو طالبان له سه شنبې ورځې راهیسې د بالا مرغاب، قادس او آب کمري ولسوالیو پر سیمه حمله کړې دي. مرویس مرزکوال همدار زیاتونه وکړه چې وسلوالو مخالفین تم په دې جګړه کې تلفات او وخت دي. دا کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت هیله لري چې په درې میاشتو کې په ایران کې د افغان کډوالو د ویزې ستونزې هواري شي. د دې وزارت وایاند اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته ویل چې د دواړو هیوادونو لوري وي کمیټې ته دند سپارل شوې څو د افغان کډوالو ستونزو ته د هواري ولاره پیدا کړي. خغلی جرأت هیله سرګند کړه چې تر راتلونکو درې میاشتو پورې به په ایران کې د افغانانو ته ویزې ورکړل شي. که څه هم د ایسایو له مخې شاوخوا یو نیم میلیون ثبت شوي افغان کډوال په ایران کې اوسېږي، خو د ایران د کورنیو چارو مرستیال وزیر ویلي چې په همدې شمیر غیر قانوني افغانان هم دلته دی رلي. ولسمشر اشرف غنی په روانه اونۍ کې ایران ته د سفر پر مهال له ایراني چارواکو سره په کتنو کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې افغانانو ته باید په تدریجي ډول خپل هیواد ته د ستنېدو امکانات برابر شي. سپینمانه وای د لویدیز مرستندو یا ټولونو دوه کارکونکو کې ډیورن کرخې ته نږدې په پوځي عملیاتو کې وشل شوی. ولسمشر بارک اوباما له دې قبل چې د عملیات د یو امریکایي او بل ایټالوي ارغمل د وژنې باعث ول خپګان څرګند کړل. امریکایي ډاکټر وارن واینستن او ایټالوي جیوانی لوپوروتو کلونه مخکې القاعده شبکې برمته کړی وو. سپینمانه په یو بیان کې ویلي دا دوه کسان هغه مهال وو وشل شول چې د امریکایي استخباراتو پر هغه ودانۍ چې نه پوهېدل ارغمل پکې و بمباري وکړه. دریاوی کلن وارن واینستن چې د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې کارکونکي وو د 2013 کال په اگست میاشت کې په لاهور کې خپل کور وتختول شو. او نه هدیش کلن جیوانی لوپورتو د یو ایټالوي مرستندوی موسی کارکونکي د 2012 کال په جنوري میاشت کې په پاکستان کې نادره کشو. د اروپایي ټولنو مشانو د مدیترانې په سمندرګي کې ژغورنې او پلټنې د عملیاتو لپاره د مرستې اندازه درې چنده لوړه کړه. دا پریکړه په بروکسل کې د اروپای ټولنې په بیړنۍ سرمشري ځکه وکشوه. د اروپای شورا مشر ډونالد توتسک پرونو ویل په سرمشري ځکه د ژغورنې له عملیاتو سره د اضافي الوتکو، هیلیکوپټر او کښتۍ ژمنه هم وشوه. د زیاته کړه چې اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرنی ته دنده ورکړل شوې څو هغه لارې چارې وڅېړي چې په عملي کولو سره اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د قاچاق بیړۍ له حرکت مخکې یا ضبط یا له منځه یوړل شي. دا بروکسل سرمشریزه وروسته لاغې جوړه شوه چې د یکشنبې په ورځ باندې 900 کسان د لیبیا سواحلو ته نږدې د غیر قانوني کډوالو د یوې کښتۍ د لوېدو په پیښه کې مړه شول. دا د غیر قانوني تلفاتو وروسته پیښه وه. ګومان کېږي چې د روان کال له پایله څه باندې 15 کسان له افریقا څخه اروپا ته اوښتي چې د رپورټونو له مخې 1500 کسان یې په لاره کې مړه شوي دي. له ازادۍ راډیونه خبرونه اوري. امریکای څارنوالانو د باستن ښار د 2013 کال په ماراتون ځغاسته کې په بومي چاودنه مجرم پیښندل شوی جوهر سارنایف ته د سزا ورکولو په پړاو کې ځنډ اعلان کړ. قضایي هیئت باید پریکړه وکړي چې آیا 20 سارنایف ته د اعدام سزا ورکړي او که د ده همکارۍ ته له پام پرته یې په حبس یا بد محکوم کړي. څارنوالانو وروسته له دې چې یو تن په دې چاودنه کې خبرې شوی و محکمې ته حاضر شو، د حکم په غوښتنه کې د ځنډ اعلان وکړ. د محکمې په غونډه کې د هغې مور ویډیو هم وښودل شوه چې اته کلن زوی د مړینې په حال کې دی. ټاکل شوی ده چې د سارنایف مدافع وکیل د راتلونکي دوشنبه په ورځ د محکمې غونډې ته شاهدان حاضر کړي. د 2013 کال د اپریل په 15 نیټه د امریکا په باستن ښار کې د ماراتون د لوبې پر مهال دوه بومي چاودنې وشوې چې درې تنه یې وژل او د 216 زیاتې ټپیان کړل. څارنوالان په دې جنایت کې د ګډون په خاطر سارنایف ته د اعدام د سزا غوښتنه کوي، خو مدافع وکیل وایي جوهر د خپل افراطي مشر ورور تامرلان سارنایف تر سخت اغیز لاندې و. تامرلان له پیښې وروسته له پولیسو سره په نښته کې ووژل شو. دا و خبرونه. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه کې هم موندلی شئ، ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼه پاته ده. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې په کابل کې د هند سفیر وایي د شکل لري چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یادایش په نوم فعاله ډله هم غیر عراقي ډله ووسی. په دې اړه په ریپورت سربیره مولدې خبره وو چې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په کار کې ځنډ او د همدې کمیسیون د رئیس پر سر د ملي وحدت د حکومت رهبرانو ترمنځ د اختلاف په اړه اندېښمن دی. په کابل کې د عامو خلکو لخوا په عام محضر کې د وژل شوي فرخوندي کورنۍ د هغې په نوم یو بنسټ د پنجشنبې په ورځ له خرافاتو سره د مبارزې په هدف پرانیست. په نورستان کې مو د برق پر یوې پروژې د کار د پایل نامه خبره وو. په کوټه کې له درې ورځو راهیسې کراچۍ ته د تلونکو مسافرو بسونو چلوونکو احتجاج کړی او بسونه یې ځای پر ځای درولي چې مسافرو ته یې ستونزې پیدا کړي دي. او که وختو ځینې نور رپورټونه هم به ولرو. ځوان فکر پروګرام هم مه هېروئ. په کابل کې د هند سفیر وایي د شکل لري چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یادایش په نوم فعاله ډله هم غیر عراقي ډله وي. د هند سفیر له ازادۍ رډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې نوې ډلې ته د ولسمشر غني د سفر پر مهال به د امنیت په ګډون د کابل او نوې ډلې د اړیکو پر بېلابېلو اړخونو خبرې وشي. د نوموړي د څرګندونو جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې ولسمشر اشرف غنی راتلونکې اونۍ هند ته د سفر پلان لري، په کابل کې د نوې ډیلی جګپوړی ډیپلومات وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د فعالیت په اړه شک شته. په کابل کې د هند سفیر امر سنها که څه هم په دې نظر دی چې اسلامي دولت ډله یا داعش نه یوازې د افغانستان او پاکستان بلکې د هند امنیت ته هم ګواښ کوي، خدای زیاتوي چې له بهرنۍ مرستې پرته هیڅ تروریستي ډله دوام نشي کولی.
Question is being raised by many people that is this really the
ډیر خلک پوښتنه کوي چې آیا دا پرختیا عراقي داعش ډله ده که کومه سیمه ایز پدیده ده. بلاخره دوی افغانستان ته له هوا څخه نه دی راپریوتي، خو د دوی د ملاتړ ترتیب څه ډول دی؟ ځکه موږ هم په هند کې د تروریزم پر ضد مبارزه کړې او پوهیږو چې دا ډول وسلوال فعالیتونه او د حکومت ضد تحریکونه تر څو چې په بهر کې پټنځایونه ونه لري دوام نشي کولای. لا آزادی رادیو سره په ځنګړې مرکه کې په کابل کې د هند سفیر هغه نظریات رد کړل چې غنی هند په افغانستان کې د نفوذ لپاره له پاکستان سره سیالي کوي. امر سنها وویل چې هند په افغانستان کې په نیابتي جګړه کې ښکیل نه دی او یوازې د افغانستان په بیارغونه کې برخه اخلي. د هند سفیر امر سنها دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی راتلونکي اونۍ هند ته سفر وکړي. سنها وویل چې ولسمشر غنی به له هندي مشرانو سره بیلابیلو مسائلو او له هغه ډلې د امنیت او راتلونکو همکاریو په اړه خبرې وکړي.
We discussed the politics, the security situation, what is happening.
موږ د سیاست په اړه خبرې کوو، پر امنیتی وضعیت، د اقتصادي پرمختګ په اړه او دا چې ولسمشر غنی څه پلانونه لري. موږ به پر دې هم خبرې وکړو چې راتلونکي ته په څه ډول وګورو، ځکه له دې مخکې هم موږ ویلي چې هند افغانستان د یوازې پریښودو پلان نه لري. موږ له افغانستان سره ژمن یو، موږ بکینو او پر دې به خبرې وکړو چې د نوي حکومت پلانونه څه دي او له هند څخه څه غواړي چې څنګه او په کومو برخو کې مرسته ورسره وکړي. په تیرو نږدې 14 کلونو کې له وسلوالو مخالفینو سره چې د هند سیال پاکستان یې په ملاتړ تورن دی، د سولې د اوازو له تودېدو او سړېدو سره د کابل او اسلام آباد اړیکې هم تودېږي او سړېږي. خو له هند سره د افغانستان اړیکې لکه څنګه چې په کابل کې د هند سفیر ښاغلی سنها وایي تاریخي دي او تل یو شان تاوده وو. د ټکی ته په پام سره راتلونکي اونۍ په نوې ډیلی کې له چارواکو سره لیدنو کتنو او ویناوو وروسته ښایي ډیر اسانه نه یوازې له هند بلکې له پاکستان سره هم د افغانستان د اړیکو وروستی حل چې په دې وروستیو کې ستراتیژیکې خاموشۍ د ولسمشر غنی مشهورې وینا د ابهام صدر پرې غوړولی جوت شي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د ناټو چارواکي هیله مند دي چې د افغان سولې هڅې نتیجه ورکړي او وایي چې دا سازمان هم د امنیت او سولې په تامین کې د افغان دولت ملاتړ ته دوام ورکړي. د خو امنیت او سولې په برخه کې د دې سازمان استازي مریوت شورمن له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې دوی د افغان پوځیانو د روزنې له لارې د امنیت په تامین کې همکاري کوي او له هغه هڅو ملاتړ کوي چې د سولې په برخه کې روان دي. لاغلی شورمن سره صفی الله ستانګسي مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتنه کړې چې د سولې روانې هڅې څنګه ارزوی او ناتو څه ډول همکاري کوي.
Well, I'm here as the NATO special representative on women, peace and security.
د شډو امنیت او سولې په برخه کې د ناتو د خاص استاد په توګه راغلم او افغانستان ته زما د لومړی سفر هدف هم دا دی چې وګورو د بشري حقوقو او د شډو د حقوقو په برخه کې څومره پرمختګونه شوی دي او ناتو څنګه کولای شي په شتوګه له دغو پرمختګونو څخه چې د افغان حکومت او افغان مدني ټولنو له خوا شوی او روان دي ملاتړ وکړي. دا مهمه ده چې وایم چې په تیرو لسو کلونو نکې د بشري حقوقو او شوزو ته د درناوي په برخه کې ډېرې هڅې وي او ښه پرمختګونه شوي دي. موږ دلته یو چې وګورو څه کولای شو چې دا هڅې روانې وي څو یو وخت افغانستان د نارینه وو او شوزو لپاره یو امن ځای وي.
To sustain that effort and to make sure that Afghan becomes a safe place for men and women.
NATO is aware of the current situation in Afghanistan, especially security situation, security tough conditions.
NATO په افغانستان کې له اوسنۍ حالاتو خبره ده. لدی هم خبره ده چې هر ورځ 14 کېږي انتحاري حمله کېږي او وسلوال خپل فعالیتونه زیاتوي. په داسې حالاتو کې به آیا دا ډیره مؤثره تمام شي چې له وسلوال مخالفینو سره د سولې خبرې وشي؟
Taliban armed opposition.
I understand the question that there sometimes emergencies overtake what has to be done.
زه په هیجم چې په ځینو حالاتو کې چې شرایط سخت وي څه باید وسی. دا هم ډیره واضح ده چې چیرې خبري موجود نه وینو د تاوتریخوالي د ختمېدو لپاره لار نه واریږي. نو دا د سولې د خبرو او د دې خبرو د جاري ساتلو لومړیتوب نور هم به اهمیت کوي. د شوزو ټولنې او نورې مدني ټولنې هم دا اهمیت درکوي او ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې د وی ژغ هم واوریدل سي
ټیک پارت ان دټ پیس پروسس اند ټو هاف دیر وایسز هرد اند ټو الاو دیم ټو کنټریبیوټ ټو دټ پیس
ان دیس کایند اف سچویشن وټ ویل بی دی کمټمنټ اف ناتو بیهایند دی
په داسې حالت کې به د ناتو هوډ سوي چې څه ډول بل افغان حکومت هم لاټړ کوي.
او ای سپیسیفیک د ناتو میشن ریزولوټ سپورټ میشن دټ وی هاف هیر سینس دی بیګینینګ اف دی ایئر از ا ټرین اسیسټنټ
دټ زه د ناتو د قاتې حمایوي ماموریت په چوکاټ کې کار کوم. موږ دلته د افغان پوځیانو پروزنه او تجهیز باندې خپل کار پیل کړی دی. زموږ لومړی هدف دا دی چې له افغان چارواکو ملاتړ وکړو او له افغان پوځیانو خپل حمایت جاری وساتو چې د خلکو امنیت ونیسي. زموږ یو هڅه دا هم و چې د ناټو په حیث د افغان پوځیانو په لیکو کې د شدینه پولیسو او پوځیانو د جذب پروسه هم مخته یوسو او له هغوی ملاتړ وکړو څو نه یوازې نارینه وو بلکې ښځو ته هم امنیت ونیسي. موږ باید یقیني کړو چې د امنیت د افغان ساتونکي په ښه توګه له خپلو هغو تجاربو څخه چې موږ ورکړي استفاده کوي او د خلکو امنیت نیسي.
Who will guarantee their capacity?
تاسو د خزینه پوجانو په اړه خبري وکړي، څوک به د هغوی د ظرفیتونو د لوړولو تضمین ورکړي؟
But the capacity is obviously is a matter of training, like for all, both men and women.
د ظرفیتونو برخه هم د نارینه او هم د خزینه پوجانو لپاره په روزنې پوري اړه لري. د شذو برخه کې د ظرفیتونو د لوړولو یو ضرورت موجود دی، په خاص توګه د خزینه پولیسو په برخه کې. موږ په ترکیه کې د جاپانی چارواکو په همکاري د ترکی پوجانو لخوا د روزنې لپاره پروګرام جوړ کړی دی چې حقوقي له دوه روزونو وروسته په خپل هیواد کې امنیت ټینګ کړي او د افغان میرمنو د امنیت پنیولو کې ونډه واخلي.
To get the basic skills they will need in order to be able to be security providers in their communities.
Although there are some efforts in continuation.
که څه هم له طالبانو سره د سولې هڅې روانې دي، خو بل خوا ورځ تر بلې وسلوال مخالفین او طالبان حمله کوي، ملکیان وژني، پوځیان وژني. د دوه حملو ډیر مثالونه موجود دي. د دوه سختو او خرابو امنیتي حالاتو اصلي لامل څه دی؟
Situation is going to be worse. What's the main reason behind these tough conditions?
Well, that is not I think up to me to analyze that.
که څه هم په مستقیمه توګه زما دنده نه ده چې په دې اړه نظر ورکړم، خو زه د خلکو ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتېدو او د حملو او تاوتریخوالي د تشدد په اړه اندېښنې احساسوم. دا د افغان حکومت دنده ده چې د خپلو خلکو ساتنه وکړي، پوځیان له خپل هیواد دفاع وکړي. موږ هم تر شا ولاړ یو او له پوځیان نو ملاتړ کوو، روزنه ورکوو او خپل همکاري جاری ساتو.
د خزو امنیت او سولې په برخه کې د ناتو د سازمان استاسي ماریوت شورمن واچې تاسو سره د ازادۍ رادیو مرکه اوریده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو موسسه یا فیفا د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په کار کې ځنډ او د همدې کمیسیون د رئیس پر سر د ملي وحدت د حکومت د رهبرانو ترمنځ د اختلافاتو په اړه اندېښنه څرګندوي. د دې موسسه چارواکو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل د حکومت مشران د راتلونکو انتخاباتو په اړه شته فرصتونه له لاسه ورکوي چې په دې سره په هیواد کې ډیموکراسي له ګواښ سره مخ کوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې د حکومت مشران د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د رئیس پر سر د جوړجاړي خبر ورکوي، د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټونه د دې کمیسیون د کار د پیل په ځنډ اندېښمن دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسه فیفا وایي چې د حکومت مشران باید د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د رئیس په معرفي کېدو کې بیړه وکړي څو د هیواد په انتخاباتي سیستم کې اصلاحاتو ته ژر لاره هواره شي. د دې موسسې اجرایي رئیس محمد یوسف رشید د پنځشنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې کچیرې د ولسي جرګې انتخابات د انتخاباتي سیستم له اصلاح پرته ترسره شي نو ناوړه عواقب به ولري.
اختلافات که امروز در بین رهبران
د ملي وحدت حکومت د رهبرانو ترمنځ د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون پر سر چې کوم اختلافات موجود دي، د اندېښنې وړ خبره ده. کوم همداسې مخکې ولاړ شو، نه یوازې وخت به مو له لاسه ووځي، بلکې د انتخاباتو په برخه کې به نور فرصتونه هم له لاسه ورکړو چې د راتلونکو انتخابات له ننګونو سره مخ کولای شي. څومره چې ژر کېدای شي یاد کمیسیون باید په کار پیل وکړي، د انتخاباتو په برخه کې خپل څېړنې پیل کړي، څو پروسه
اصلاح شي.
ښاغلی رشید همدارنګه له ملي شورا څخه غواړي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو او صلاحیتونو د تشکیل قانون په تعدیل باندې بیړه وکړي. د فیفا مسؤلینو د سیاسي ګوندونو په چوپتیا هم انتقاد وکړ او زیاته کړه چې سیاسي مشران کولای شي د ډیموکراسۍ په پیاوړتیا او د انتخاباتي نظام په اصلاح کې ګټور رول ادا کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون یو میاشت وړاندې د ولسمشر د فرمان له مخې د شکریه بارکزی په مشرۍ رامنځته شو، خو د شکریه بارکزی مشرتوب د اجرایي ریاست لکلک خبرګون سره مخ شو. په ورته وخت کې د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل وایي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون د مشر په سر توافق کړی او ټاکل شوی د یاد رئیس ډیر ژر معرفي شي.
د ملي والی حکومت رهبران کنو نظام د اصلاح لپاره ځانګړي کمیسون په رئیس باندې توافق ترسره کړی. دا کمیسون لپاره رئیس به ډیر ژر معرفي شي او د رئیس تر معرفي سمستې وروسته به په سبا باندې د کمیسون اوله کاري غونډه جوړیږي ترڅو د ټاکنو په نظام کې لازم اصلاحات پیشنهاد کړي او حکومت پر هغه باندې اجرا کړي.
خو د اجرایي ریاست یو بل سرچینې چې نه غواړي غږ او نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د ملي وحدت حکومت مشرانو د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې شبکې یا اکسین پر اوسنی مشر جانداد سپین غر باندې توافق کړی. خو ښاغلی سپین غر ازادي راډیو ته ویلي چې تر اوسه په دې اړه کوم رسمي مکتوب ورته نه دی سپارل شوی. د چارو کارپوهان هم د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون په کار کې ځان باندې انتقاد کوي او وایي چې اوسنۍ ستونزو ته په کتو یاد کمیسون باید لا پخوا خپل کارونه پیل کړي وای.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
په کابل کې د عامو خلکو لخوا په عام محضر کې د وژل شوي فرخوندې کورنۍ د هغې په نوم یو بنسټ د پنجشنبې په ورځ له خرافاتو سره د مبارزې په هدف پرانیست. د فرخوندې پلار یوې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې د افغانستان له عدلي او قضایي ادارو غوښتل چې د لور په برخه کې عدالت تامین کړي. په دې اړه رپورټ له صفي الله ستانکزی اورو.
د وژل شوي فرخوندې پلار انجینیر محمد نادر د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو ته خبرداری ورکړ چې د لور په حق کې وړوکې تېروتنه هم د بخښلو نه ده. ښاغلی نادر د خبر د پنجشنبې په ورځ د شهید فرخوندې د بنسټ په پرانیست غونډه کې وکړې. د فرخوندې پلار وایي چې د دې بنسټ له لارې به په ټولنه کې له خرافاتو سره د مبارزې په خاطر د خپلې لور پیل شوې مبارزه جاري وساتي.
د هیواد عدلي او قضایي ارګانونو د فرخوندې د وژنې په قضیه کې وړوکې تېروتنه هم موږ ته د منلو نه ده. فرخونده نه یوازې زما لور بلکې د ټولې انساني ټولنې لور ده. له همدې امله غواړم چې د خپلې لور د فکرونو د جاري ساتلو په هدف د شهید فرخونده بنسټ پرانیزم.
فرخونده څه باندې یو میاشت مخکې د قهرجنو خلکو لخوا د قرآن عظیم شان د پاڼو د سوځولو په تور په وهلو وهلو وژل شوه او بیا جسد ته هم اور ورته شو. دا پیښه د خلکو، مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو، د ملي وحدت د حکومت د مشرانو او نړیوالو له توند غبرګون سره مخ شوه. حکومت په هغه وخت کې د پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی وګماره. د دې پلاوي لخوا د څېړنو د نتایجو تر خپرېدو وروسته روښانه شو چې فرخوندې د قرآن پاک پاڼې نه وې سوځولې، بلکې په شاهدو شمشیره زیارت کې د ځینو کسانو د بې ځایه تور په خاطر د اور لمبه شوه. د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست تر دې دمه د فرخوندې د وژنې د قضیې په تړاو د پولیسو د یو شمېر منصوبینو په شمول 50 کسان نیولي او د ځینو دوسیې لویې څارنوالۍ ته لېږلې دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ ډاډ ورکړی چې د فرخوندې د وژنې د تورنو دوسیه به په سمه توګه وڅېړي او ډېر ژر به باصلاحیته محکمې ته وسپارل شي. له بلې خوا د افغانستان په مشرانو جرګه کې یو شمېر سناتورانو د فرخوندې د بنسټ له پرانیستلو هرکلی کوي. انارکلی هنریار له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د شهید فرخوندې د بنسټ په پرانیستنې سره به په ټولنه کې نظم راشي.
له دې بنسټه زما غوښتنه دا ده چې په ټولنه کې د نظم د راوستلو په هدف د فرخوندې له فکرونو او غوښتنو سره سم کار وکړي او د خرافاتو پر ضد مبارزه مخته یوسي.
یو شمېر مدني فعالان هم د فرخوندې په نوم په کابل کې د یو بنسټ لپاره نسل کېدو هرکلی کوي او هیله ښیي چې دا کار په ټولنه کې د مثبتو بدلونونو لامل شي. دوی وایي چې د فرخوندې د قاتلینو عادلانه محاکمه هم کولای شي چې په ټولنه کې د اساسي اصلاحاتو پر اوستلو کې اساسي رول ولوبوي او حکومت دې هم باید دې مسلې ته جدي پام وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې په کابل کې د مخالکو له خوا په عام محضر کې د وژل شوی فرخوندی کورنۍ د هغې په نوم د یو بنسټ ډبره د پنجشنبې په ورځ کې خدای چې له خرافاتو سره مبارزه یې هدف ده. اوس هم یو بل رپورټ راخلو او هغه د نرسنګ او قابلګۍ په اړه دی. په دې اړه په مزار شریف کې له یو شمېر کسانو څخه امتحان اخیستل شوی دی. د بلخ د عامې روغتیا ریاست چارواکي په مزار شریف ښار کې د قابلګۍ او نرسنګ په اختصاصي ازموینه کې د 2000 تنو له ګډون څخه خبر ورکوي وایي چې په مجموعي ډول دا کسان له 50 شمالي ولایتونو څخه ول. مجیب رحمان حبیب زاله مزار شریف څخه پرې نور حال راکړي.
د بل خلای د امیر روغتیا چارواکي وایي چې د نرسنګ او قابلګۍ په اختصاصیات موینه کې د شمال له 5 ولایتونو څخه څه باندې 2000 تنو ګډون کړی دی. د بلخ امیر روغتیا مشر میرویس ربی وایي چې دا ټول ګډونوال د بلخ، سمنګان، جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو د لرو پرتو سیمو څخه دي، کوم چې هلته صحي خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی. د ربی په خبره چې په لرو پرتو سیمو کې د ولادت پر مهال د میندو مړینه زیاته ده او همدارنګه صحي او اولیه خدماتو ته لاسرسی هم ډیر ستونزمن دی. نو په همدې حالت دوی د قابلو او نرسونو د روزنې په برخه کې د ازموینې لپاره ډیر کسان له همدې سیمو څخه راغوښتي دي. د قابلګۍ او نرسنګ دا اختصاصي ازموینه د مزار شریف په سینا استیډیوم کې ترسره شوه. د بلخ د عامې روغتیا مشر میرویس ربیع په اړه داسې وویل: 2000 تن په دې ازموینه کې ګډون کړی دی چې یوازې 200 تنه جذب کیږي. ازموینه د هغه عیت په حضور کې ترسره شوه چې له مرکز څخه راغلی و. ګډونوال له 5 ولایتونو څخه نفر 200 تن کامیاب شول. د یادې ازموینه له ترسره کولو وروسته یوازې 200 تنه د بلخ عامې روغتیا ریاست ته د قابلګۍ او نرسنګ څانګې ته جذب کیږي. د بلخ ولایت د عامې روغتیا د مشر په وینا چې د یادې ازموینې اکثره برخه ښځې برابروي، خو د جذب په برخه کې یې 50 سلنه په پام کې نیول کیږي چې 50 سلنه ښځې او نور به نارینه وي. د عامې روغتیا مشر همدارنګه وویل چې د 5 ولایتونو له هر توکم څخه به کسان د شایسته سالاري او لیاقت په اساس د انستیتیوت ته جذب کړای شي. د یادې ازموینې برخوال هم د ازموینې د سره کې دوه پاړه خوشاله دي او وایي چې خوشبینی ورسره موجوده ده تر څو د ازموینې پایلې هم منصفانه او شفافې ووسی.
په نورستان کې بیا د برېښنا په یوې پروژه کار پیل شوی دی چې ویل کیږي 200 کیلو واټه برېښنا به تولید کړي. په دې اړه نور تفصیل له کونړ څخه زموږ خبریال روح لانوري راکړي.
د نورستان سرپرست ولی حافظ عبدالقیوم ازادي رادیو ته ویل په یاد پروژه څه موده وړاندې کار پیل شوی چې د ژمي او په پارون کې د باورو ورخت په وجه د رغونې چارې ودرول شوې. اوس چې بیا موسم مخ په ګرمېدو دی نو کار پیل شو.
د باندې به 130 میلیونه افغانۍ لګیږي او 200 کیلو واټ برق به تولیدي.
هغه وی ټول مالی لګښت د برېښنا ریاست لخوا ورکول کیږي او د پروژې تکمیل دو موده 13 میاشتې ټاکل شوې ده. په پارون کې د ډیرو واورو اورښت په وجه د رغونې په پروژو زیات وخت لګیږي، خو دوی هڅه کوي چې ساختماني شرکت په خپل ټاکلي وخت کې کار بشپړ کړي.
په 13 کاری میاشتنو کې تکمیل شي. دا برېښنا
ریاست لخوا والی وای اوس مهال په پارون کې د برېښنا د نشټوالي په وجه له جرنیټری برېښنا کار اخستل کیږي چې دولت او خلکو ته ډیر زیان رسیږي. له یوې خوا ورسره د نورستان ښکلې چاپیریال ګندکیږي او له بل لوري اقتصاد ته هم ضرر رسوي. د نورستان مرکز پارون اوسیدونکي محمد موسی وای د برېښنا بند جوړېدو باندې خوښتي. د کارونو بشپړېدو سره به مرکز پارون او شاوخوا سیمی روخانه شي.
د فارم کنټرول د مرکز او شیدون دي خلک دی نه ډیر خوشاله جو نو د درک پروژې سره لږ د ځنګل وال باندې کمیږي او ورسره دا کم چې د ځنګل د نورستان خلا د نقصان له سعودي عربه هم لږ مخنیوي وکیږي.
هغه وای د نورستان په زیاتو سیمو کې د برېښنا بندونو جوړولو امکانات شته، خو تر اوسه ورته دولت هیڅ پام نه دی کړی. او که چیرته د نورستان په اوبو بندونه جوړ کړی شي نو په زرګونو میگاواټه برق تولیدولی شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وسبم د پاکستان د صدر اعظم د هغه سفر په اړه ریپورت راوخلو چې سعودي عربستان ته کړی دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په سعودي عربستان کې د هیواد له چارواکو سره کتلی او په خپل منځي او سیمایي اړیکو سربیره ورسره د یمن په وضعیت هم خبرې کړې. د پاکستان صدر اعظم سعودي چارواکو ته یو ځل بیا ډاډ ورکړی چې د اړتیا پر مهال به یې پاکستان تر څنګ ولاړ وي. په دې اړه نور تفصیل په خبره د ذبیح الله شفق په ریپورت کې اورو.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې د هیواد د پوز د لوی درستیز په ګډون د یو جګپوړي سیاسي پوزي پلاوي په ملتیا د پنځمې پر سعودي عربستان ته تللی. د هیواد له پاچا سلمان بن عبدالعزیز او نورو چارواکو سره کتلی او په یو شمېر موضوعاتو په ځانګړې توګه د یمن په وضعیت ورسره خبرې کړي او په دې لړ کې ورسره یووالی ښودلی. د پاکستان دولتي تلویزیون د راپور له مخې صدر اعظم نواز شریف له سعودي چارواکو سره په کتنه کې هغوی ته ډاډ ورکړی چې د اړتیا پر مهال به پاکستان د سعودي تر څنګ ولاړ وي. نواز شریف همدارا سعودي چارواکي له هغو اقداماتو خبر کړي چې پاکستان د امن په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر پریکړې وروسته اخیستي دي. د پاکستان صدر اعظم تر هغې وروسته د یو جټپوړي پوځي او سیاسي پلاوي په ملتیا سعودي عربستان ته لاړ چې د دې هېواد پارلمان د روانې میاشت په 15 نیټه د یمن په روان کړکیچ کې د پاکستان د رول په اړه خبرې وکړې چې په پای کې تر څو ورځني بحث وروسته پریکړه وکړه چې پاکستان دې په دې شخړه کې بې طرفه پاتې شي. د پاکستاني پارلمان دغې پریکړې په اړه د متحده عربي اماراتو چې په یمن کې د حوثیانو په ضد د جوړ شوي عرب ائتلاف کړی دی د بهرنیو چارو وزیر سخت غبرګون وښود او اسلام آباد ته یې د لوړ قیمت پرې کولو ګواښ وکړ. د پاکستان حکومت د دې هېواد د ملي پارلمان او مشرانو جرګې ګډه غونډه تر هغې وروسته رابللې وه چې د پاکستان د دفاع وزیر ومنله چې سعودي عربستان ترې په یمن کې د حوثیانو په ضد په روان پوځي کمپین کې پوځي مرسته غوښتې ده. د پاکستان صدر اعظم پر ریاض کې پر سعودي چارواکو سربیره د یمن له ولسمشر منصور هادي سره هم کتلي او په یمن کې د حوثي یاغانو لخوا یې د هغه د قانوني حکومت پر زول غندلي دي. که څه هم پاکستان لا تر دې دمه په یمن کې د حوثي یاغانو په ضد په عرب ائتلاف کې د ګډون پریکړه نه ده کړې او د دې شخړې پر سوله ییز حل یې ټینګار کړی، خو د دې تر څنګ یې دا هم ویلي چې که چیرې د سعودي عربستان ځمکنۍ بشپړتیا ته ګواښ پیښ شي پاکستان به یې دفاع وکړي. په اسلام آباد کې یو جګپوړي دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې سعودي ته د نواز شریف د سفر پر مهال د دواړو غاړو د خبرو محور د یمن موضوع او د سعودي د ځمکنۍ بشپړتیا دفاع وه. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري غونډې کې ویلي چې پاکستان د یمن د شخړې سوله ییز حل غواړي او د ملګرو ملتونو او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ له سازمان یې غوښتي چې په دې لړ کې فعال رول ولوبوي.
او سمې ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی له ازادي راډیو نه واوري. په کابل کې د هند سفیر وایي د شک لري چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یادایش په نوم فعال ډله به هماغه عراقي ډله وي. نوموړي له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې پر دې سربېره دا ډله د افغانستان، پاکستان او هند لپاره ګواښ وبلله. دا بادغیس ولایت په درې ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښتې چې د سې شنبې په ورځ پیل شوې وې پرون پای ته رسېدلي. چارواکي وایي په دې نښتو کې اته پولیس او یو ملکي کس وژل شوی او همدارنګه دوی وایي چې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وختي. دا کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت هیله لري چې په درېو میاشتو کې به په ایران کې د افغان کډوالو د ویزې ستونزه حل شي. دوی دا څرګندونې وروسته لاغه کوي چې په دې اونۍ کې ولسمشر اشرف غني ایران ته په یو سفر کې له ایراني چارواکو سره د کډوالو په ستونزو هم وغږېد. سپینه ماڼۍ وایي چې لویدیځو مرستندویو ټولنو دوه کارکوونکي ډیورنډ کرښې ته نږدې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي. د اروپایي ټولنې مشرانو د مدیترانې په سمندرګي کې ژغورنې او پلټنې د عملیاتو لپاره د مرستې اندازه درې چنده لوړه کړه. دا پریکړه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په بیړنۍ سرمشریزه کې وشوه. او امریکایي څارنوالانو د باسټن ښار د 2013 کال په ماراتون ځغاسته کې په بومي چاودنه مجرم پیژندل شوی جوهر سرنایف ته د سا ورکولو په پړاو کې د ځنډ اعلان وکړ. او اوس مخکې له دې چې ځوان فکر پروګرام درته وړاندې کړو، د کوټې څخه یو رپورټ راخلو. په کوټه کې له درو ورځو راهیسې کراچۍ ته تلونکو بسونو چلونکو احتجاج کړی او بسونه یې ځای پر ځای درولي چې له امله یې مسافر له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د بسونو چلونکي وایي حکومت غواړي د بسونو اډه د کوټې د ښار له منځه وباسي چې وایي دا به د دوی سورلۍ کمې کړي او کاروبار به یې اغېزمن شي. نور تفصیل له کوټې د بارکوال میخیل په رپورټ کې.
د کوټه او کراچۍ ترمنځ د چلیدونکو مسافر بسونو اډه د کوټه پر سریاب سړک بلوچستان پونتون ته نږدې پراته ده او پر همدې سړک نور شوونځي او دولتي دفترونه هم شته چې له امله اکثر دغه سړک د ګڼې ګڼې له امله په ساعتونو تړلې وي. دې ته په پام سره د بلوچستان حکومت امر صادر کړی چې د بسونو دغه اډه باید له ښاره د باندې 9000 گنجي اډې ته ولېږدول شي. خو د بسونو چلوونکو د حکومت له دې پریکړې سره مخالف دي. له تیرو دوو ورځو راهیسې احتجاج پیل کړی او بسونه ځای پر ځای ولې دي. د ترانسپورټرانو د اتحادیه یو مشر کبیر بازای په دې اړه وایي،
زموږ کوشش دا دی چې عوام چې دی هغه بازار ته راځي، هغه اسپیټال ته راځي، هغه سیول سیکریټ ته راځي. دوی هغه شهر له شهر ځخه لري پر بای پاس باندې بندي. لږو به ځخه کرایا 4500 روپۍ ده او لازارګنجي ځخه تر بازار پورې 1500 روپۍ اخر. موږ چې دا ډال ته منتقل نشي، موږ د خپل ګاډیانې خپل ترانسپورټ دروځي، موږ خپل په لکه او روپۍ خراب کړي دي، په کروڑا روپۍ ګاډیانې مولیاړي دي.
د ترانسپورټرانو احتجاج عام خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي، ځکه اکثر خلک د کوټې او کراچۍ سفر په همدغو بسونو کې کوي او له کوټې ډېر خلک د خپلو ناروغانو د درملنې لپاره هم کراچۍ ته ځي. پر سریاب سړک له ولاړو بسونو سره مسافر سرګردانه ګرځېدل او هره شیبه په دې تمه وو چې احتجاج پای ته ورسېږي او دوی کراچۍ ته روان شي. له چمنه راغلی یو مسافر وایي:
زما نوم عبدالقیم دی، موږ کراچۍ له ځو، دا مریض را سره دی، جاڼي سخت مریض دی، اوس پریشان وي، ګاډي نه ځي، بل دغه ټوټې واس نه لرو، ډېر مشکلات باید هفته ختم شي، باید خو د مسافرو خیال وساتي، مریضان سه، دا خو عمومي غټ ښار دی.
ورسره راغلی ناروغه مور یې هم د بسونو د احتجاج له امله له ناروغۍ کړېږي او نه پوهېږي چې کراچۍ ته څنګه ځان ورسوي.
کراچۍ ته ځو، هلته مې دوا راتللی یم، اوس بیا ځم، دلته مې ښه نه کېږي، چاته دوایي وکړم؟ ولاکه مسافر شي اوس نه ولاړ.
د بلوچستان د اکثره سیمو مسافر له کراچۍ څخه سعودي عربستان، عربي اماراتو او نورو هیوادونو ته سفرونه کوي. د ترانسپورټرانو د احتجاج له امله اکثر اندېښمن دي، وایي د الوتکې ټکټونه یې اخیستي او سبا یې پروازونه دي، خو دوی په کوټه کې بند پاتې دي. یو ځوان چې سعودي عربستان ته روان دی وایي:
زما نوم عبدل صابر دی، زما سبا 12 بجې فلایټ هم دی، دلته بسان هم نشته. نو
له کراچۍ د فلایټ چیرته دی؟
سعودي عرب له زو خسارا سي ګرځم، ولاکه شي ستنه مجاریان چې شیشکی ولاړ.
پر سریاب سړک ډرایورانو بسونه پر سړک یوې بلې خواته درولي وو او سړک یې پرې تړلی وو. ځینې تر بسونو لاندې پراته وو، ځینو خپلې پاتې کولې او ځینو خپل بسونه پاکول.
زما نوم نذیر احمد دی، موږ د پشین راغلي، نن درېیمه ده، په پشین کې مرتال دی، زنانې راسره دي، بسان دا دی ارتال دی، نه وځي نه شی، د ټډي وس مج نه لرو چې په ټډي کې ولاړ شو، بل سهولت نشته. پرون راغلي، پرون راسې ارتال دی، پرون سا راغلي وو، موږ دا وایو بس بسان خلاصې، لاره خلاصې، ارتال مات شي.
د ترانسپورټرانو د اتحادیه مشر کبیر بازای وایي: له تیرو څو کلونو راهیسې چې په بلوچستان کې امنیت ښه نه دی، نو د پنجاب اوسېدونکو او هزارګانو ته به دا ډېره ګرانه وي چې له ښاره 15 کیلومتره لرې اډې ته لاړ شي او له هغه ځایه خپل سفر پیل کړي.
په ګوادر او په تفتان کې د هزارګانو مړي وسي، دلته پر هزارګنجي او بایپاس روډ بند دي. له موږ سره د پنجاب څخه خلک را روان دي، له پېښور خلک را روان دي، هغه پر راسته ژوب له افغانستان څخه را روان دي، هغه راځي کوټې ته، هغه د کوټې بازار راځي، هغه دشت ته نه ځي، په هزارګنجي کې څه شته؟
ترانسپورټران وایي که تر سبا پورې غوښتنې ونه منل سي، نو په پراخو احتجاجونو به لاس پورې کړي او د بلوچستان د پښتني سیمو ټول سړکونه به هم د موټرو پر مخ وتړي.
آزادۍ راډیو د ځوان فکر د اونیزې خپرونې درنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو لمانځو. موږ د دې اونۍ خپرونه له خوسته د ځوانانو بوختیاو، ستونزو او د ملي یووالي له حکومت څخه د دوی غوښتنو ته ځانګړې کړې ده. د بحث ګډونوال مودي د ملي احساس مجلې مسؤول مدیر سپین روان نورزی، ځوان مدني فعال اسماعیل حقمل، مدني فعال نسرین احسانی، د ښځو د عامه ذهنیت وړولو مؤسسې مشره کامل اکبری او په خوست کې د ښځو د شبکې استازی زیبا بارکزی. په پیل کې مو د خبرونې ته خوراک لاست وایم او خپل لومړنۍ پوښتنه له ښاغلي نورزی مطرح کوو چې په خوست کې په ټولیز ډول د ځوانانو پر بوختیا او خبرې وکړي.
احصایو له مخې لکه څه ډول چې افغانستان کې تقریبا 83% پورې ځوانان نفوس تشکیلوي، همدا ډول خوست کې هم زیات شمیر ځوانان شته، خو لنیکه مرغه په دې ورستیو کې دوی خه مصروفیتونه پیدا کړی دي چې هغه د تعلیم او تحصیل خواته مخه ده. ډیری ځوانان په کلو، بانډو، اطرافو، خار کې په تعلیم بوخت دي، پانتون ته ځي، په لسګونو زره زده کوونکي په خوانځیو ته ځي، همدا ډول تر 10,000 پورې محصلین په هنتون ته ځي، خصوصي په هنتونونو ته ځي، خصوصي لوسو ته ځي. دا لویا کتله په دې باندې اخته ده. همدې سره خوا کې په نورو بیلابیلو کسبونو او همدا ډول د دولت په ادارو کې هم ځوانان په کار مصروف دي، په اداراتو کې مامورین دي، همدا ډول په ځینو مؤسساتو کې چې دلته عامه خدمتونه وړاندې کوي په هغه کې هم ځوانان فعال دي، ځوانان فعال رول لري. باید وایو چې له بده مرغه کوم دغه نفقه پیدا کول په برخو کې کوم توپیر نه درغله، ځکه اوس هم دلته نسبت په خواته ظرفیتونه لوړ شوی دي، ځوانان تحصیل یافته شوی دي، ځوانان له ښوونځي او همدا ډول له پوهنتونونو فارغ شوی دي، خو ستونزه دا ده چې دوی لپاره کاری فرصتونه لکه څه ډول چې لازمه ده داسې نه دی ایجاد شوی.
ښاغلی نورزای، تاسو اکثره مدني فعالیتونه کیاست؟ پوهیږئ چې خوست شیخ زاید پوهنتون او نورې تحصیلي موسسې چې دي په خوست کې فارغین لري او دا فارغین زیاتیږي. زه فکر کوم چې په پکتیکا کې کسانو ته ضرورت دی، په زابل کې ضرورت دی، په هلمند کې ضرورت دی، د افغانستان په شمال کې ضرورت دی، د افغانستان په نورو جنوبي ولایتونو کې اړتیا ده. دا خپل مدني نهادونو ځوانانو دا مسله داسې نه ده شریکه کړې چې اصلا د خوست له ظرفیتونو په نورو ولایتونو کې استفاده وشي.
زه فکر کوم که د دې لپاره یو منظم پلان جوړ شي او د دوی لپاره هغه مصروفیت چې په بل ولایت کې وي هغه وسنجول شي، دا یو ډیر اړین او اساسي کار دی چې دا باید دولت دې ته پام وکړي. خو یو ستونزه چې شته، کچېرې زموږ ځوان لاړ شي په پکتیکا یا په بل ځای کې د معلم په توګه مقرر شي، نو هغه معاش چې دی له معلمۍ څخه لاسته راوړي مجبور دی چې په سفر کې یو خوري، په سفر کې مصرف کړي، نو دای به خپل کور ته سره ولیږي. کچېری د دوی لپاره سفریا په نظر کې ونیول شي، داسې نور امکانات دولت ورته برابر کړي، خو خقدرونه لري خزوانان لري، کولای شي چې په هر تشه کې ترې استفاده وکړي.
مننه کوم. همدا مسلې ته بیا امرازو غواړم، همدا پوښتنه د خويند پاسازو ته بل خور کامله اکبري څخه هم ولرو چې د خوست پټولنه کې زموږ د خويند مهمه بوختیا وي سي دي.
نو د خزو بوختیا هم چې وګورو کافی بوختیا نه لري، ځکه چې زموږ خويند وس ورستر بلې د نه تحصیلات علي کیږي، ورستر بلې د غا تعلیم کچه زیاتیږي، هاو د ډیر پراخ غته ضرورت لري، وظایف ته ضرورت لري چې باید په هر مرجع په هر دنده باید یو ګمرل شي، کپار هغه دولتي او غیر دولتي نه خاډونه وي، یا د دولت یو مثلا موږ یو خاص چارو وزارت لري په ټول افغانستان کې، نو دا فوکس په دې باندې نه کیږي چې ټول خلک دي په دغه وزارت کې وګمارل شي، باید د دې لپاره نور وزارتونه هم ورکړل شي، نور وزارتونو کې هم د دوی لپاره د زمينه د کار برابر شي. هغه خو هم چې مثلا موږ اوس یا په مکتبونو کې د تعلیم تربیه پر ریاست کې دی بوختي دي، یا هم د خزو پر ریاست کې بوختي دي، دا محدود ریاستونه شته چې په هغه کې زموږ خلک کار کوي، نو د دوی لپاره د کار زمينه سل په سل کې خصت سل په 500 کې تر اوسه پر زمينه برابر نه ده.
کامل اخور امدا خبره چې تاسو دا ونه وکړه، واقعا د مخوندې په خوست کې عموما په دوه سکتورونو کې دی، یا معرف کې زیات دي او یا د روغتیا په سکتور کې دی، یا به نرسې یا به ډاکټرې.
بله،
تر اوسه پورې زه فکر کوم چې خپل اصلا زموږ د خويندو دالي والتیا نه ده خوري چې پراته لیدې دوه سکتورونو نه چې موږ یادونه وکړه په نورو ادارو کې کار وکړي، که احيانا نور ریاستونو کې کلو پر اختیار ریاست کې اطلاعات فرهنګ ریاست کې او نور ریاستونه دي ګمرک ریاست او د زراعت کرنې ریاست ته، که احيانا د دوی والتیا زیات شي فکر نه کوي چې کوم د دوی لپاره مونیت نشته.
معنی نه یو خدا چې زمونږ یو دودیز رسم رواج لري په خوست ولایت کې چې زمونږ خلک نشي کولای پټول مرجون کې مثلا وظیفه اجرا کړي یا خپل دند تر سره کړي، او بل یو دا هم دی چې مثلا کوم اعلانات یا کوم پروګرامونه چې د خزل لپاره وي او هغه اعلانونه چې مثلا یا چې حق ولادت د مرمنو لپاره دی هغه تر اوسه پر موږ تشخیص شوی هم نه دی، ځکه چې مونږ په اصلاحي دلیلي طریقه کې په خوست ولایت کې مونږ ډېر خلک دي مثلا نور یا ستونو ته امتحان ورکوي، خو متاسفانه اوسه پوری دی نه دی توانې دلی چې یغتا مندنی په خونوم رو باندې کامیاب شي، ځکه چې زمونږ غیر یاستونو کوم کارکونکو چې دی کوم چې پراس کې قرار لري نه غوړي چې مرمن د دوی سره مثلا په یو دفتر کې کار وکړي، نو دا هم زمونږ ستونزې په خوست ولایت کې، ځکه چې موږ خپل لیدل دي دوه درې کاله مخته یو زمونږ خوروا دغه یو پوسټ امتحان ورکړلو چې نه نوې نمرې وړلې او یو بل ورور وو اته نوې نمرې وړلې، د زمونږ خور ناکام شول او دا ورور زمونږ په وظیفه په پوسټ باندې وګمارل شو، ځکه چې موږ ته ډېر د تاسف خبره او ډېر موږ ټول مرمن دا باندې امیدي و خدلا، نو هغه دولت چې اعلان کوي مثلا په 50% کې باید راشي خصه او سړی د 50% کې راشي، تر اوسه پر هغه خبري او هغه وادي چې خزو ته ورکول شي تر اوسه پر پلي شوی نه دی، نه دولت پلي کړی دی نه نور نه هدو نو د خزو لپاره سم ده چې وایي چې مثلا خزو د نارینه سره یو رقم ته حق لري، تر اوسه پر موږ ته حق نه دی راکړی، همدا سه حق چې باید موږ ته راکړي او دا سه حق چې مثلا اعلان کې د کاغذ په مخ لیکل کېږي ما تاسو فن هغه ملکیږي نه تر اوسه پر
کامله خو تاسو د خويندو دا سه یو لیست لري چې هغه خويند تحصیل یافته یا لکټر لګ دوله سم سم فارغ شي وي یا د سوال سم سم فارغ شي انسټیټیوټونو نه یا د پانتونو فارغ شي وي هغه لی والتیا ولري کارو کی او دوی لا تر اوسه پر دا فرصت نه موندلای چې دوی جذب شي.
بالکل پلسګونی خزم موږ درو چې دوی غواړي چې مثلا داندې ترلاسه کړي او وظیفه واخلي او دوی اوس پر ندی توانې دلی ځکه چې موږ داسې ځای دوی پر مثلا ندی مندلې کبیا یم موز موږ نه زموږ سره کومک نه دی کړای ترڅو زموږ خیان دی حق ولې زموږ خیان ته باید ورکی ځکه چې خزه په یو لاس ځنګو او په بل لاس جهان ځنګوي خزه ته ډیر ضرورت دی نسبت د نارینه ونه چې دوی د تعلیم کچا زیات شي اقتصادي پیاوړتیا ولري په خپل په جامعه کې کار وکړي او په خپل په د خپل د افغانستان په پرمختګ کې کار وکړي متاسفانه زموږ په ولایت کې زموږ په ټول افغانستان کې اوس پورې زموږ مرمن نه ته وني دلی چمدار رقم ته مثلا لکه سرکم ته اعلانات ورکوي سرکم ته مثلا دولت غوړي سرکم ته قانون جوړيږي تر قانون د غلاندې د دوی لپاره کار اوس پر زمينه نه د برابر شوی مونږ لستون د روز مونږ خاندي امدا غوړي چې پټول ریاستونو کې کار وکي متاسفانه چې د دوی لپاره د دوی لپاره هغه کومکونه چې باید وشي هغه همکاري چې باید د خو مرمنو لپاره وشي تر اوسه پر نه شوی
مننه نسرین احسانی خور امدا پښتنه کزله تاسو نه موکم چې خواندې په کوم برخو کې غوړي دوی وظیفه پیدا کړي یا واقعا زموږ په خوښ کې داسې خویندشته چې یو لیوالتیا لري چې کار وکړي پرته له دې درې څلورو ادارو نه محدود ادارو نه چې معلومه خبره ده که هر څومره تشکیل ولري دا پوره کیږي په نورو اداراتو کې دوی لیوالتیا ولري چې هلته وظیفې اجرا کړي مګر دوی ته زمینه نه مساعدېږي
خویند لیوالتیا لري چې په هر اداره کې د کار وکړي خو مقصد چې د کار زمینه دوی ته برابر وي د کوم اصول کوم فرهنګ چې د موږ ټولنه لري هغه په نظر کې ونیسي او خویند دوی د کار زمینه برابر کړي خاصه کولای شي په هر اداره کې یا په هر ارګان کې کار وکړي داسې نه چې مثلا هغه اداره کې لاس نفر سړی وي یا نفر ښځه وګمري هغه اداره کې چې لاس نفر سړی دی اقل اندري درې ښځې باید په هغه کې وګمرل شي چې د ښځو د ښځو سره هغه خپل مشکل سره حل شوی وي نو دا شایون باید په نظر کې ونیسي ځکه چې موږ ټولنه موږ فرهنګ دا رقم ته اجازه اکثر از یو کې خاصه ته څنګه نه ورکه چټل دی نارینه وې دره ده نو په هغه اداره کې نارینه سره په څنګه کې خزي هم پښتنه ول لري بالکل خاصه مشکل نه لري هغه ځای کې کار کولای شي خدا څخه نه چې اگر کې ټول سړی وي ونه فر زنه نه وي بیا لګ مشکل تم مې کې
کله چې د درسم ټولګي فارغ خويندې امتحان ورکي دوی هم دا سکتور یا معرف خوخي چې تعلیم تربیه پانځي ده او یا هم خپل طب ته هڅه کوي کوشش کوي دوی نه غواړي چې ژورنالیزم وایي اقتصاد وایي دا فکر او ذهنیت په خوانی دی که اوس په دا فکر او ذهنیت کې اوس توفیر راغلی
خلاصه ما مخکې په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې خواندي چې دغه دوه ځایونه مشخص کړی دي چې یا تعلیم او تربیه او یا صحت یا ما په دغه ځایونه کې ښځې اکثریت دي نو که د نرو ځایونو کې د نرو ادارو کې هم ښځې داسې اکثریت پیدا کړي هیڅ مشکل ښځو لپاره نشته دغه سې په ژورنالیستۍ ته ورځي دغه سې په نره کارونه هر کار دوی کولای شي او ان شاء الله تعالی په خای سړی نه چې په خا هغه ونه کی په سطح جگ نه وي ټوټه سطح نه دی زه فکر نه کوم چې دی نه
کوم شي
کې کوم وی د سړی د نارینه سره سم دی کار کولای شي مقصد چې دی ته خاص زمينه برابر
مله نه کوم رازم د خبرونه په دې برخه کې غوړم د اسماعیل حقمل پښتنه ولرم چې اصلا په خوښ کې په دې ورستوي کې په ملي او سیاسي بهیرونو کې په ټولنیزو چارو کې د ځوانانو ورن سره ده
ځوانان په دې ورستۍ کې ځوانان ته د دولت توجه یو څه نه څه کشوي ده خو هغه څه چې لازمه ده هغه څه نه ده خو بیا هم اکثره چې ګورو په سیاسي حرکتونو کې هم داشن مدني حرکتونو کې اکثره ځوانان ونډه اخلي او په دې کې فعال دي خصوصا په خوست کې ځوانان بخي فعال دي کې مدني حرکتونه دي او کې هم داشن سیاسي حرکتونه دي د خوست ځوانان په کې برخه اخلي څه مده وړاندې خوست په خوست کې یو مدني حرکت پیل شو چې دوی به د خوست ښار پاکوي او دغه ځوانان چې دغه واحد څول دومره ځوانان راغلل چې بخیل حد ور باندې تمام دومره خلک راغلل ډیره لیوالتیا و خودله هغه و چې ښار ډیر پاک شول د ښار بڼه بدله شول اکثر وخت مونږ ګورو چې یو لبل سره د ځوانان رمخکی کیږي او دیو بل ستونزو باندې خبرې کوي ډیر داسې لیدل شوی چې ځوانان مثلا د مایوبینو لپاره بس پنر ټوله کړي دا همدارشنې هغه ماشومان لپاره چې د تعلیم زمينه ورته برابر نه و دوی ورته بس پنر ټوله کړي دا چې هغه ماشومان مکتبونو ته لاړ شي او د تعلیم زمینه ورته برابر شي.
خپل سر د تاسو چوي چې په مدني او ټولنیز حرکتونو کې د خوځ د ځوانانو ونده د په خپل پرتله باندې خښوي ده. د مدني حرکتونو چې دي د دې هغه په ایجاد کې البته د ابتکار نوښتم د ځوانانو سره ده. کدا څه ده چې د ابتکار او نوښت بل څوک کوي به واسه ځوانان د دوی ملاتړي دي په هغه بهیرونو کې برخه اخلي.
کوي 50% به 50% به د دوی خپل نوښت شي وي. کوم کارونه چې مدني حرکتونو کې اکثرا لکه ما مخکې ویل چې د ماشومان لپاره چې کوم بس پنه راټوله شوې ده چې درسونه وایده خپل ځوانانو کړی ده. همداشان د نیلګي کینول کوم یو اشر په خوست کې ځوانانو تر سره کړلو چې هغه خپل د ځوانانو په نوښتو خو نور مدني حرکتونه چې هغه نسبتا ډیرو منابع ته اړتیا ولري او یا په ډیرو پیسو ته اړتیا ولري یا د نورو داسې سازمانونو لخوا چې هغه نسبتا اقتصادي وضعیت ښه وي هغه په منظم کوي هغوی لخوا ترتیبیږي. نو په دې کې یوازې ځوانان ورسره ونډه اخلي. نو اکثره ځینو پریکړو کې په خپله ځوانان ابتکار کوي په ځینو کې د نورو سازمانونو او نورو موسسات سره ورسره وي.
زبا خور تاسو د حقمل صاحب خبره واورېده چې په خوست کې په سیاسي بهیرونو کې په ټولنیزو بهیرونو کې د ځوانانو ونډه پراخه شوې ده ولې برعکس موږ چې خوست حالات وینو په داسې اجتماعي فعالیتونو کې زموږ د خویندو او د ښځو ونډه ډېره کمرنګه ده. هغوی کمه برخه اخلي، هغوی ډېر نه تر سترګو کېږي.
زه چې پوهېږم مثلا موږ ته د شبکې ځوانان زغره یم موږ ته به وایي چې مثلا د ځوانان باید همیشه دوی په هر ځای کې برخه واخلي، دوی باید د هر ځای کې دوی کارونه شیان دغه کې کومک وکړي. مثلا د ځایو کې زه چې وینم د پخوانه خو ډېره ښه شوې ده، اوس ځوانان د هر ځای کې برخه اخلي چې موږ په رسنو کې ګورو زیاتر او خوند چې نه حاضرېږي دا خاطر ده چې دوی محیط مثلا تقاضا نه کوي. مثلا موږ دغه فرخنده خور ولیده چې دی باندې څونه خلک په دغه کابل کې ټوله خوندې مو دغه سو حاضر شو دوی ټوله ووتله سرکوته مثلا ټول ځایو کې دوی غږ جګه کړه. مګر په خوست کې موږ د دوه نیم سو نفر مو ټوله کړه تاسې خپل حاضر وي په مکتب کې د بیالیمه لیسه کې.
زیبا خور زه منم چې فرخنده په ارتباط باندې زموږ د افغانستان د خویندو یو غږ اوچت شو په کابل کې په ولایتونو کې او دغه جملې په خوست کې. مګر تاسو همیشه یادونه کړی چې په خوست کې د خویندو پر وړاندې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی شته او زموږ خویندې قرباني هم ورکوي. ولې تر اوسه پورې په الله سو دوره سو دیاله سو کړنو کې چې موږ یو موږ د خوست د خویندو داسې یو غږ نه دا اوریدل چې د هغه د حق تلف شوی وي، د هغه سره د ظلم شوی وي او خویندو د غږ پورته کړی.
موږ یو څو خویندې یو چې د میدان ته وتلې مثلا لکه کامله خور یا نادیه خور یا نسرین خور نو موږ خپل پریاست کې موږ کارمندان لرو فقط یو درې سالور په یو دوه درې سالور شي نه کیږي. موږ راځو یو خپل غږ چې پورته کوو اوس زیره اختیار درته وایم چې دغه په خوست کې ریاست کې تر اوسه هیڅ دغه مشکلات حل شوی نه ده. ولې موږ خپل زه همیشه دغه غږ کوم چې دغه باید د دوی غږ اوریدل شي. داسې خزه مخترزي حاضری کې پر ریاست زنان کې شو حل خول ده چې وینه د دین جری ده مثلا دو دی دی بام نزان اچول ده مت اولادونه میړه یا خسته لیوار یا خسته دیت هیڅ شی نه سر کومک نه کوي. مثلا دوی زګدایي کوي په بازار کې ګرځي.
کاملا خور تاسو همیشه یادونه کړی ده په خوست کې هغه مدني فعالان خویندې چشته هغه په دې ارتباط باندې بحث کړی. دلته ناخوال شته د خویند په مقابل کې او خویند قرباني کیږي په بیلابل شکل باندې هغه زورول کیږي شکنجه کیږي. ولی زموږ د خویند دا جرأت نه لري. فکر نه کوي چې کدوې خپل غږ نشي او چتوله دوی د خپل راتلونکي لپاره توان کوي.
یی چې ناموس می چې د ګرانی ابي ټول عمر په ځای وي ژوندۍ ملاري خدای دې بابا دې پټکیوال. لکه سره کوم چې زمونږ یو پښتون یو درس مرواج در مختمی وي او دلته بیا دومره خزي جرأت نه لري چې د کور نه راوځي خپل غاغو چت کی. مثلا په خوست کې ډېر مدني حرکتونه شته
چې د غاغو چتولو خبرې د خصل کسان د غاغ پروتوکول شي او له شک پرته په خوست کې دا کمیت موجود ده.
مثلا د خوست ولایت کې هیڅ نارینه خپلې مېرمنې ته دومره اجازه نه ورکوي چې باید د دې اجازه نه پرته یو کار وکړي. هر څوک چې هر مرجه ته سی باید خپل خاوند سره خپل پلار سره خپل هغه څوک چې په کور کې سرپرست دی نارینه دی دغه نه اجازه واخلي بدن یو پروګرام یا یو وظیفه اجرا کړي. نو په خصوص ولادت کې تر اوسه پورې د خزو لپاره دومره زمينه سازي نه ده شوی او بل دومره ما په هوای نه ده شوی. هغه پروګرامونه هغه فوکسونه چې په خصوص ولادت کې باید وشي که شوی هم دي زایته نه رسیدلی. مثلا یو مرکز باید موږ فوکس نه کوي چې په مرکز کې لاس شل 50 نفر خزي یا باسواده دي یا تعلیم تربیت هڅه کړی دا کوم خپل خوښ ولایت لر پرتی سیمه وګورو نو پالی شهر کې پنور ولسوالۍ کې مونږه توید څوک نه لرو چې پاغز کې مثلا دی جلکې وته مثلا مکتب وي یا کوي هم یي په یو کور کې بوي یا څنګه بوي خو دې نږدې مکتب ته هم دوی نه دی لار نو دا مشکلات په خوښ ولایت کې مونږ لرونو نشو کولای چې مونږ هغه دومره مثلا مونږ خپل په شریعت په اسلام په چوکاټ کې باید خپل وظیفه خپل دند تر سره کړو او بیا هم زمونږ په کور کې چې هر څوک مونږ ولرو نارینه مو وي زمونږ مثلا کا خوان مو وي کا ورور مو وي کار څه دی په اجازه پرته مونږ بالکل د سکار نشو کولای او نو مونږ کړای دی
الله خل صاحب دې کامل فرق خبر په ارتباط زه به یو خبره وکم د بوله سو دیار لاسو کولو په ارتباط چې زه پښبینی کم نه پښبینی نه چې لیدلې مې دي ډیر پرمختګ شوی دی حتی هغه وخت چې جلکیو مکتب نه لرلو یو وخت ځ په وظیفه کې نه و اوس مونږ وینو په ډیرو ادارو کې خزه کور کې په انجوګونو کې کور کې په مؤسسو کې کور کې په دولتي ادارو کې کور کې او په زرهاو جنکای دی چې په لیسو کې د کور کې خصوصي زده کړې کې د ریاست معرفي طرفه د زده کړې کې د پاملرنې طرفه د زده کړې کې هر نگانه اوس چې مونږ خوست دی
یعنی د خوانه د خوند په دښمنانو په حالت کې خواله راغلی
بالکل په سلو کې خوش پېته فیصد بالکل خواله راغلی
محمد الله خل صاحب خواله راغلی دی تاسو مونږ د پښتنو وګړو لږ مثال ویل خپل غږ نه پورته کوي خواله راغلی دی تعلیم تربیته اڅول شوی دی مثلا مونږ جلکې او اوس په خوانه مثلا تعلیم تربیته چې لوړیږي تحصیلات عالی کی اته مشتری خولي خارج د افغانستان مشتری خولي خو خپل غږ چې نشي پورته کولای دا هم زمونږ سره یو نارینه چې نشي کولای چې غږ پورته کړي
مننه کوم رازم بیا نورزی صاحب ته نورزی صاحب تاسو د بحث په پایل کې د ځوانانو یو عمده ستونزه کارموندنه وبلله افغانستان کې نوې میډیا والی حکومت رامنځته شوی دی نو اې دی نوې حکومت نه زموږ د خوځ د ځوانانو غوښتنی به سي
مونږ په دې یقین یو په اوسنی سیستم کې کچېری خصوصي سکتور تقویه نشي او خصوصي سکتور دلته تشبث ونه کی اې ځوانانو لپاره په دولتي ادارو کې یا دولت دا ورتیا نه لري په بار بار دوی خپل هم دا خبره کړي چې مونږ نشو کولای چې د ځوانانو لپاره مصروفیت پیدا کړو نو مهمه دا ده چې خصوصي سکتور تقویه شي خصوصي سکتور لپاره شرایط آماده شي خصوصي سکتور تشویق شي د خصوصي سکتور یو ستر دلیل دا دی چې مونږ دلته کوم څه کچېری مکرخانه کې تولید شي د ډیزلی برېښنا په مټ هغه ډیر غذاف مصرف لري او نشو کولای چې هغه کومه فایده چې باید موږ ترې کړی و هغه ترې لاس راوړو کچېری دولت برېښنا ورکړي او د
نورزی صاحب د وګد مهال کې ستاسو طرحه چې دا او ستاسو غوښتنه چې دا د پرځای ده خصوصي سکتور د هغه انکشاف او د هغه وده او په هغه کې بیا زمينه سازي دي ته چې ځوانان پکې جذب شي ولی فعلا لپاره چې زموږ زیات شمیر ځوانان دی او هر کال 9000 نفر د شیخ زاید پنتون نور تاسو موثقونه فارغی گیم داسې تاسو ګورئ چې کله یو پوس په خوښ کې اعلانېږي په زورګونو خلک ورته ورزي د دې لپاره چې دا لاند محل کې دا فوري ستونزه هوار شي د ملي والد حکومت نه مخختنه څه ده
کچېری دولت د ځوانانو لپاره د سفریې یو امتیاز په نظر کې ونیسي په نورو ولایتونو کې هغه ننګرتیاوي لکه تاسو چې یاد کړی چې په پکتیکا کې په غزنی کې په نورو ولایتونو کې داسې ځوانانو ته اړتیا ده یا داسې ځوانانو ته ضرورت دی چې تلاش شکار وکړي
چې پانتونې لوستې د رسم صرف لوستې د کار ورتیا ولري
کار ورتیا ولري خو کچېری دی هغه لپاره یو سفریه په نظر کې ونیول شي او داسې امکانات ورته برابر شي چې دوی هم حالت ژوند په وکړي شي او هم وکړي شي چې خپل خلخانی ته یو سره ولګي زه فکر کوم دا اغه لړمحاله حلوي
مننه کوم د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو زموږ د دیونه خبرونه تر هم دی ځای و تر بلې وی هم داسې خبرونه چې بیا به هم تاسو درنه خدمت حاضرې کو تاسو ټول ته د خاوس کال شوندنه غوښتنه کو خو وخت ولر
صبر وکړه خدای برا بلی دوران اوس می سخت ناچاری داشن خاله اوس می سخت ناچاری داشن خاله شمخ شین خاله زما سخت ناچاری دا شین خاله مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑا بی پکی نکی ہم پی زوان مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑا بی پکی نکی ہم پی زوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود دولی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے شن خالے